د سپین خبري یا راکراسه خبرونه ډیرو قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو ستړي مشي د روختیا او سوکاله په هیلم په روانه خبرونه کې زنه او شبه شنو زما قدرمن همکار احد عزیز زاده صاحب قربانی یو د افغانستان په تړاو یو ډیر مهم موضوع باندې د ملمنو نظر اخلو. د طالبانو د حکومت د کډوالو او سنیدونکو چارو وزارت وایي چې د دغه وزارت سرپرست په کابل کې د ایران او پاکستان د لوړپوړو ډیپلوماټانو سره په جلا کتنو کې له دغو هیوادونو افغانستان ته د افغان کډوالو د سنولو پر پروګرامونو د بیا کتنې غوښتنه کړې او ویل دي چې په جبري ډول د افغان کډوالو د سنیدونه دي ډاډه
وکړي.
او ایزاده صاحب تاسو هم ښه راغلاستم. البته د ماجرین ستونزه یوازې په پاکستان او ایران کې نه بلکې په اروپا کې
بله. ما میرم خصم اجازه شما هم بگویم که تنها ایران و پاکستان نیستن که در مورد پناهندگان افغان مشکلات ایجاد میکنن. کشورهای اروپایی هم با وضع مقررات سختگیرانه در برابر پناهنده عرصه را برای متقاضیان پناهندگان و حتی پناهندگانی که اقامت دارند بر از اونا تنگتر ساخته و تشویش های زیاد بر از اونا ایجاد کرده. در برنامه امروز هم روی پناهندگان مهاجران در پاکستان و ایران صحبت میکنیم و همچنان روی مقررات سختگیرانه اروپا. دو میمان داریم، جناب احمد راتب فقری مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا و جناب مجیب الرحمن اتل عضو یک کمیته مشورتی پالیسی سازمان پناهندگی در آلمان.
بله، دوه قدرمن ملمانه من سره په پروګرام کې دی دواړو ته خراغ لاسته او اتل صاحب تاسو هم ستړي مشي. مخکې تر دې چې فقری صاحب او اتل صاحب سره د ماجرینو په اړه باس پیل کو، د پاکستان د امریکا غک خبریاله زمون قدرمن همکار مسکا صافی را سره ده. په پاکستان کې به د افغان کډوالو تازه حال احوال او د پاکستان د حکومت چلند دوی په وړاندې د حال برا سره مسکا جان شریک کی. مسکا وی ستړي مشي پروګرام ته مهرباني وکړئ، د غوروسته حال د افغان ماجرو څنګه ده په پاکستان کې او د پاکستان د حکومت تازه حال د دوی په وړاندې خبرګونونه څه دي؟
ارزه ته مننه کوم. سلامونه تاسو ته او ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته. د افغان کډوالو د شړلو او کور په کور تلاشي اوس هم دوام لري او دا د کال 2015م رئیس چې ریکه شوې ده. که څه هم افغان کډوال په داس شرایطو کې دلته په اسلام آباد او پنډې کې ژوند کوي چې دوی په خبره دوی وایي چې دوی بیرته افغانستان ته نشي تللی. البته په دغه کې ډېری هغه افغان کډوال هم دي چې د پاکستان حکومت سره راجستر دي او ځان سره POR پنوم او POR کارت لري او ورسره ACC کارتونه هم ورسره دي. د افغان کډوالو د شړل لپاره پاکستان مهلت ټاکلی او ویلي چې تر یو دیرشم مارچ پورې باید هغه ټول افغان کډوال چا سره چې اسنادونه نشنه او چا سره چې دغه کارتونه دي هغوی باید دغه اسلام آباد او راولپنډې څخه ووځي. البته دا خبره هم کړې چې کوم کسانو سره چې اسناد نشنه کولی شي چې نورو ښارونو ته لاړ شي، خو کوم کسانو سره چې اسناد نشته په هیڅ صورت نشي کېدلی چې هغوی دلته پاکستان کې پاتې شي، ځکه هغوی غیر قانوني حسابېږي. بیا UNHCR راپور کړي و افغان کډوالو ته البته خبرداري ورکړي او چې تر 28 فبروري دوی د بایات د اسلام آباد او راولپنډې څخه ووځي. اوس په حال هم په اسلام آباد کې دغه لړۍ دوام لري. کور په کور پولیس دي، دوی څخه د دوی اسناد پوښتنه کوي او ډېری افغان کډوال دا هم خبره کوي چې د پیسو په بل مدوي ضرور کیږي. په راولپنډې کې یو مرکز دی د حاجی کمپ نوم، هلته دغه افغان کډوال وړل کیږي، هلته ایسار کیږي او یو پروسه به تیریږي، هغې نه وروسته دوی به افغانستان ته شړل کیږي.
خانم صافی، ما یک چیزی که میخواستم ما پرسان بکنم این بود که این موضوع افغانهایی که ویزه دارن و منتظر پرواز هستن، چی به طرف اروپا و به چی طرف امریکا، وضعیت از اونا چطور است؟ اونا هم در می جمله هستن، گرفتار میشن، تلاشی میشن خانه هایشان و یا ای که اونا مبرا هستن؟
دقیقا تمام افغان هایی که در اسلام آباد و راولپنډی زندگی میکنن با همچون وضعیت روبرو هستن و کسانی که با کشور سالس کیس ها دارن و پرونده هایشان در پروسس می باشن، آنها هم از این موضوع یا از این وضعیت شکایت دارن و حتی یک حدود دو هفته پیش پاکستان حتی گفته بودند که اگر پرونده های اینها قبول نشوه به ویژه با ایالات آمریکا، قرارسان ها هم از پاکستان اخراج گردد. البته مهلتش را تا سپتامبر گفته بود، ولی در حال حاضر کسانی که بی اسناد هستند، یعنی ویزا ندارند و آنها در صوابات و رولپندی زندگی میکنند، باید ویزاهای خود را تمدید کنند و همچنان کسایی که ندارند ها اخراج میگردند. یک نقطه خیلی مهمه که ویزاها را هم حکومت پاکستان خیلی کوتاه مدت ساخته، تمدیدیش را، یعنی اول تا 6 ماه 3 ماه بود و اکنون تا 1 ماه 45 روز می باشد که پناهجویان افغان از چنین وضعیت خیلی شکایت میکنند و میگویند که 1 ماه 45 روز پوره شده نمی باشد که مهلت تمدیدی ویزا به پایان رسیده می باشد و در اسلام آباد با چالش و بازداشت ها و البته آزار اذیت پلیس روبرو می گردند.
شما در مورد نتایج صحبتهایی که نوشابه جان یاد کردن بین طالبا و حکومت یا مسئولین پاکستانی، چیز اطلاع تازه دارین که برای ما بگوین؟ چیز گفته شده در اون مورد که به چی نتیجه رسیدن؟ آیا پاکستان امرای طالبا همکاری میکنه که پناهنده را اخراج نکنن؟
خب دقیقا وزارت مهاجرین عادت کنندگان طالبان از هم ایران و هم از پاکستان خواسته تا پناهجویان افغان باید از پاکستان و ایران خراج نگردد. پیش از این هم سفارت طالبان در اسلام آباد چندین بار از پاکستان خواسته بود و نیز از یونیسیار و اداره های جهانی که باید پناهجویان افغان از پاکستان در حال حاضر نه اخراج و نه هم با همچون وضعیتی که قرار دارند که آزار اذیت می شود صورت نگیرد، که پس از آن وزارت خارجه پاکستان در واکنش به اظهارات سفارت طالبان جواب داده بود و گفته بود که از چندین دهه پاکستان آنها را میزبانی کرده و اکنون آنها را اخراج میکند این پلان جدید نمی باشد، بلکه پلانی است که از سال 2023 گرفته شده و کسانی که بی اسناد می باشد، نه تنها افغان ها، هر کسی که غیر اسناد داشته نباشد غیر قانونی گفته می شود و آنها از پاکستان اخراج می گردد. بله. اما تا اندازه که من با تحلیلگران صحبت کردم در رابطه، آنها گفتند که یک نوع فشار سیاسی می باشد که بر طالبان وارد میکند پاکستان.
بله. دیر مننه مسکا صحبه چه ده افغان ماجر پاکلم پا پاکستان که کمو سنزو سر دوی مخ ده و ده پاکستان ده حکومت چلند دوی پا ورانده پا ده روسته که چنگ ده تاس معلومات اوریدون که اولیدون که سر شریک کورم واده.
ممنون. تشکر.
دیر مننه.
قدرمن اوریدونکو او درنو لیدونکو، دوه قدرمن میلمانه په خبرونه کې لرو، اتل صاحب او فقیری صاحب چې مخکې مونږ هم معرفي کړل. زیاده صاحب ساسه په اجازه پوښتنه بده بس بده اتل صاحب سره پیل کو. اتل صاحب، د ماجرینو شړل، اجباری شړل یا د اصولو د مخې غیر قانوني ماجر شړل بیرته خپلو هیوادونو ته، خصوصا افغانان، چې زموږ بحث په افغانانو دی، دا کومه نوې خبره نه ده. اما په وروستیو کې د دوی وتل د افغانستان شرایطو ته په کتو او اجباری شړل، دا یوه ډیره لویه ننګونه ده، هم افغانانو دپاره، هم د طالبانو د حکومت دپاره، هم د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو مدافعینو دپاره. تازه حال څه دی خصوصا په اروپا کې چې تاسو د پالیسۍ د ماجرینو د پالیسۍ د جوړونې د کمیټې یا د کمیسیون غړیتوب هم لري، په څه ډول پالیسۍ کار کوي؟
سلامونه اونیکی هیلی. البته یو تاریخی پس منظر دو بسته مهم دی کنه چې لیدونکو هم متوجه شي. موږ له دوهمې جګړې د نړیوالې جګړې وروسته په هغه مشکلات، هغه ستونزې چې اقلیتونو او خلکو د عقیدتي لحاظ، د فکری، مذهبي او سیاسي ګرایشونو له امله درلودلې، خلک له ستونزو سره مخامخ وو. له همدې کبله موږ وینو چې د جنیوا کنوانسیون رامنځته کیږي او وروسته د نیویارک زمیمه هم په دې باندې اضافه کیږي، چې په دې کې د کډوالو او پناه غوښتونکو حق تضمینیږي، یعنی د ریفیوجی یا د پناه غوښتونکو حق تضمینیږي او هر هغه څوک چې پر دغو دلایلو پر اساس په خپل هیواد کې ستونزه لري، نو دغه هیوادونه چې اکثریت اروپایي هیوادونه دي او دغه کنوانسیون منلی، دوی حق د پناهندگی ورکوي. جالبه دا ده چې په آلمان کې حتی د آلمان اساسي قانون هم دغه حق پر رسمیت پیژندلی او په خوا سیاسي احزاب او بده باندې بحث کول او چې دغه ماده باید تغییر عمومي او حتی هغه کسان چې د دوبلن په اساس د یو اروپایي هیواد نه بل تزي نو دغه باید ودرول شي او په موغو هیواد کې چې دوی اول دیننه کیږي په اروپایي ټولنه کې باید امغلته مغه هیواد مسول دی چې د دوی هغه د پناه غوښتنې قضیه وڅېړي نو له بده مرغه په وروستیو کلونو کې سیاسي احزاب هغه سیاسي احزاب چې ضد مهاجرت موقف لري دوی د همدغو شعارونو په اساس چې موږ خپل مرزونه بیرته غواړو زموږ مرزونه باید کنټرول شي مهاجرین چې دلته راځي په نامنظمه ډول د زموږ له کلتور لپاره زموږ له ژبې لپاره زموږ د ټولنې لپاره زموږ د امنیت لپاره او زموږ د کار د په بازار کې یعنی په مارکیټ کې کومې وظیفې چې دي هغه محدوده کیږي زموږ څخه دغه فرصتونه دوی اخلي او حتی په اوږدمهال کې دوی د سیاسي لحاظ هم چون د دوی فرهنګ متفاوته دی خصوصا هغه کسان چې د اسلامي هیوادو څخه راځي نو دغه پروسه باید ودرول شي په دوی کې هغه امنیتي ستونزې هغه حملې چې وشولې او حتی د سپتمبر حادثه چې په 2001 کال کې وشوله او له اوس څخه وروسته کومي موازي ټولنې چې د مهاجر لخوا په هالند کې سویډن کې آلمان کې نورو ځایو کې رامنځته شوې ټول به استدو شو چې عمومي افکار په دې حق لا منفي شي تر ډیره حدا او دوه احزاب په دوه باندې
پاندل تشکر تاسو
بیرته تاسو راغلو
ما جزئیات بیشتر با شما ادامه میتیم اجازه بدین از جناب فقیری صاحب هم بپرسیم که اونا مسئول فدراسیون پناهنده های افغان ها هستند در هالند در قدم اول وضعیت فعلی پناهنده ها و یا متقاضیان پناهندگی در اروپا و از هالند شروع میکنین یک چیز واضح است که شما در هالند مستقر هستین چی گونه است؟ یک کمی توضیح بدین بعد از او باز میریم به جزئیات
وضعیت پناهنده ها اگر از لحظه ورودشان شروع کنیم بهتر است. اروپا دروازه های خود بروی پناهنده ها کوشش میکنه که روز بروز بیشتر از گذشته بسته بکنم و امکانات ورود از اونا را به داخل سرحدات خارجی اتحادیه اروپا محدود بسازه و حتی اگر ممکن باشه قطع کنن که این کوشش است که از امروز نیست سالهای سالی را ادامه دادن ولی در سالهای اخیر از وسایل تکنیکی از طیاره های بدون پیلوت از چیزهای مختلف راه های مختلف تکنیکی استفاده میکنن در زمین سرحدات قوای سرحدی را تعدادشان بالا بردن تا کسی داخل شده نتونه اما کسی که داخل میشه او باز داخل یکی از کشورها باید شامل پروسه پناهندگی شود که اکثرا کشورهای اروپای شرقی نشان انگشت پناهنده را میگیرن باز میگن کنال میتونی هر جایی که میخوایی برو و اینا پیش میان به یکی از کشورهای اروپای غربی درخواست پناهندگی میکنن و در اینجا چون که یک سیستم کمپیوتری مشترک دارن در اونشان انگشتشان پیدا میشه و کسی که نشان انگشت پیدا شود او شامل پروسه پناهندگی اصلا نمیشه او میگن که تو باید پس بری به مو کشور که آمدی تا اصلا به داخل امی قرارداد دوبلین که بین کشور اروپایی هست هم بعضی مقررات هست که باید با رعایت از او پر به پس روان کنن و شرط از او قبولی کشور اولی است که در اونجا پناهنده شرطش گرفته شده و این پروسه هم ماها را در بر میگیره تا که بالاخره مالی میشه که نفر پس روان میشه به اون کشور اولی که شهستش گرفته شده، یعنی باز از او باز در شامل اگر این پس روان نشه شامل پروسی پناهندگی در کشورهای اروپای غربی میشه که خود از این هم یک پروسی بسیار مشکل است بر پناهنده. به طور مثال در هلند 15 ماه حداقل باید یک نفر صبر کنه که اجراءات پناهندگی شروع شود، چون که اداره مهاجرت اینجا پرسنل خود کم ساختن، شعبات خود کم ساختن و کمپا را هم محدود ساختن، بنابرای نمیتونن که به موقع اجراءات کنن و باید پناهنده انتظار طولانی بکشه پیش از اینکه درخواستش مورد اجرا قرار بگیره.
بله.
و باز بعد از اون باید اسناد ارائه کنند برای اینکه مشکل خود در افغانستان ثابت بسازه. اگر که شرایط افغانستان قسمه که شما میفهمین طور است که رای اسناد مشکل است، چون که طالبا با کسی خط نمیتن که تو برای یا غیر مطلوب هستی و کشور ترکو، یا ای که برش گرفتاریش خط چیز روان نمی کنن. بنابرای مشکل است که یک نفر بتانه ای رسابت بسازه و باز شامل پروس باید
بله.
شامل پروس چی میشه که باید با محکمه مراجعه شده، وقتی درخواست پناهندگی شد شد باید به محکمه مراجعه شد و باز به محکمه بالاتر مراجعه شد.
بله بله، من
این میتونه سالان منتظر بسازه یک پناهنده.
بله من نه فقیری سب اطل سب در اروپا زن هوادونو پر طوله که زن هوادونو در مهاجرت در منلو در مهاجرینو در منلو نه کنوانسیونی نه لسلی کردی، اما سره ده هم در مهاجرینو یا در مهاجرت زد سیاست خپل کرده. په هر هیواد کې د حکومت مخالفین یا د پالیسۍ مخالفین او طرفداران شته، اما خپل حکومتونه خو مسول دي چې د کنوانسیون اصول مراعات کی او تعقیب کی. ولې اوس دغه اصول نه مراعاتیږي؟ دسې ډیر نیوکه یا ډیر انتقاد په کومې برخې دی چې خپل حکومتونه نه غواړي د مهاجرت ضد یوه پالیسي غوره کړې ده، د تعهد سره چې دوی لره چې باید کنوانسیونین لاسلی کردی چه باید ماجرین اومنی خصوصا افغان ماجرین و برخه که مشکل زده.
لبدا مرغستون ده خدا ده چې موږ په داسې وخت کې ژوند کوو چې د منازعې او د جګړو او د اقلیمی بدلون اثر دی، او په دې کې قوانین په ډیره ګسترده توګه نقص کیږي. یعنی دغه قوانین چې کوم د اخلاقي لحاظه دوی منلي وو، لبدا مرغ په دغه اثر کې ډیر دغه قوانین نقص کیږي. نو یوستونز همدا هم دا ولې د مدني ټولنې لخوا د هغو کسانو لخوا چې د مهاجرت ورخه کې کار کوي توقع همدا ده چې باید دوی خپل هغه اخلاقي تعهدونو ته چې په مختلفو کنوانسینو کې او چې نتیجه د هغو دویمې نړیوالې جګړې وه چې کومې خونړۍ جګړې چې په هغو کې کسان ووژل شول، اقلیتونه له ستونزو سره مخامخ وو. نو هیله دا وه چې د دوی حقونه تأمین شي او په دغو کنوانسینو کې دا په یو ډول باندې راڅرګند شول، او دغو هیوادونو دغو دولتونو تعهدونه وسپارل چې دا باید مراعات کړي. له بده مرغه هماغه ډول چې ما اشاره وکړه، یو خو موږ په عصر د جنګ و منازعې کې یو، او بل دغه هیوادونه هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي، او په هغو کې هم دغه هغه احزاب چې د مهاجرو ضد دریز لري دوی هم قدرت ته رسېدلي دي. نو په مجموع کې په دو باندې اغیزه لري، سیاستونه محدود شوی دی. په تیرو لسو کلونو کې دوه اساسي بدلونونه راغلي دي، او هغه هم دلیل دا دی چې کډوال یا مهاجر زیات شوی دی په اروپایي ټولنه کې. یو دا چې د مرزونو دننه، یعنی هغه سیاستونه چې موږ دننه لرو دا باید تجدید شي. موږ دغه سیاستونه باید نور هم محدود کو. او بل دا چې د مرزونو څخه بهر له هغو هیوادو څخه چې ماجر او کډوال اروپایي ټولنې ته راځي او اروپایي ټولنې هیوادونو ته راځي، اروپا ته راځي، له هغو سره په داسې پروګرامونو توصیوي اهدافو او اوږدمهاله پروګرامونو کار وشي تر څو هلته امنیت بیرته راشي، هلته اقتصادي غښتلتیا رامنځته شي او خلکو ته کار ایجاد شي
رامنځته شي. اتل صاحب، اوبخې خبرم په ګل بدله د خو یو ډیر نیک نظر دی چې باید وشي د ماجرینو د مخنیوي قانوني کېدو د دوی د اتقام په نوې ټولنه کې نظریات ډیر ښه موجود دي، پالیسیګان ډیر ښه جوړې دي چې لکه څنګه چې تاسو هم په یو برخه کې کار کوئ، اما دا کار به څوک وکړي؟ څومره عملی ده د سیاست یا دغه میکانیزم؟ ځکه بیا هم خبره نړیوالې ټولنې ته راګرځي او نړیواله ټولنه چې دغه هیوادونه یو برخه ده، عکس العملونه دا ډول دي چې نن سبا هغه بشري اړخ هم په نظر کې نه نیول کیږي. د افغانستان شرایط ټول نړۍ ته معلوم دي، اما دوی بیا هم تاسو واورېدل مخکې زموږ د همکارې خبرم چې په جبري توګه د ایران او پاکستان څومره ماجرین شړل کیږي، هلدا چې ولې دوی وتلي دي علت معلوم دی. نو دې برخه کې تاسو د نړیوالې ټولنې او د ځایي هیوادونو دغه عکس العملونه او سیاستونه څنګه ارزوئ؟
له بده مرغه سیاستونه ډیر ښه نه دي په اوسنی وضعیت کې، یعنی دا سیاستونه په وروسته له 2014 یعنی د هغه مهاجرت له بحران سره وروسته په اروپا کې تاکید په دو باندې دی چې باید سیاستونه د مهاجرت نور هم محدود شي او دولتونه کوم احزاب چې د تاریخي لحاظ د دوی موقفونه ښه وو، یعنی د مهاجرو په وړاندې د کډوالو په وړاندې دوی ښه دریځ درلودو، د مرغه په دغه څو کلونو کې دوی خپلې کورسیګانې په پارلمانو کې د هیوادونو د لاسه ورکړي، نو هغه احزاب چې موقف ضد مهاجرت دی هغه دغه کورسۍ ترلاسه کړي، نو په نتیجه کې دغه بدلون راغلی چې په اکثریت هیوادونو کې چې له تاریخي لحاظه هغه احزاب چې د مهاجرت په وړاندې ښه سیاستونه درلودل هغه له خپله له ستونزو سره مخامخ دي، ځکه کله چې د انتخابي د سیاسي لحاظه تاسو خپله چوکۍ د لاسه ورکړي کوي نو په دې لټه کې چې خپل سیاستونو ته خپل موقف ته تغییر ورکیا. نو په مجموع کې په اروپایي ټولنه کې موږ له سویډن څخه نیولې له هالند څخه نیولې ته ایتالیا پورې دغه بدلون په ساختارونو سیاسي ساختارونو کې لیدلی شو. د مهاجرت په سیاست کې هیوادونه یعنی حکومتونه مهمه ونډه لري، که چیرې خپل دولتونه همکاري ونه کړي نو په هغه کې بین المللي سازمانونه هم چې په نتیجه کې د دوی د همکاریو رامنځته شوی لکه غټ سازمانونه لکه یونیسیار او آی او ایم دوی خپل ډیره پیسې یا بودیجه له غټو هیوادونو لکه آلمان، امریکا او نورو هیوادونو څخه ترلاسه کوي تر څو د مهاجرت په چارو کې دوی اسانتیاوې رامنځته کړي. خو له بده مرغه دوی بودیجه هم له ستونزو سره مخامخ ده او کله چې په دغو هیوادونو کې سیاستونه ضد مهاجرت رامنځته کیږي دوی په عملکرد باندې هم تاثیر لري. نو چون په خپله د مهاجرت پروسه یو بین المللي پدیده ده، په دو کې نه یوازې هیوادونه بلکې مختلف سازمانونه څه انتفاعي وي یا څه غیر انتفاعي وي څه انجوګانې وي دوی ټول کولی شي یوه مهمه ونډه ولري.
تشکر. آقای فخری، آقای اتل از تعهدات اخلاقی حکومتدارا در اروپا یاد کردن که اینا به تعهدات اخلاقیشون پابند نیستن. با اخراج مهاجرین یا با امو رقمی که شما تشریح کردین با معطل ساختن پروسه یا روند مهاجرت، این تعهدات اخلاقی اولتر است یا ای که قوانینی که در جهان وجود داره بته از بگونه بین المللی مورد قبول است و از پناهنده ها محافظت میکنه تا حتی توافقنامه شنگن؟ اینا خو واضحا اگر اخراج بکنن پناهنده را، خب مسئله از تعهدات اخلاقی گذشته نقض قوانین بین المللی دیگه.
بله بله، اصلا کنوانسیون 1951 که ژنو و مرخم ما که آقای عطل هم گفتن پناهندگی رو به یک حق تبدیل ساخت، یعنی کسی که شخص امو شرایط مندرج در ماده اول کنوانسیون داشته باشه بنده یک از او رو میتونن که باید پناهنده شناخته شود و این حق در او زمان داده شد. او هم دلایل سیاسی خود هم در اون زمان داشت برای از اینکه بعد از جنگ جهانی دوم مثلا با تشکیل اسرائیل مردم فلسطین آواره شدن و یک آواره شدن از اینا یک مشکل کلان بود، باید چاره جویی میشد. در پالیش مشکلات قدیمی هم وجود داشت که او همو کسایی بود که طرز فکر داشتن که با مزاق دولت های مطبوعشان برابر نبود مورد تعقیب قرار می گرفتن، اونا هم باید حق عجیبشان تضمین می شد که اینا حقوقشان در نظر گرفته شد و باید پناهنده قبول شونده یکی از کشورها. خب مسائل اخلاقی هم تا حدود اثرمند است به قسمت، برای که به ما اساس یک سلسله اصول که کشورهای غربی دارن از انقلاب فرانسه به این طرف، اینا خود مکلف میدانن به این که رسیدگی کنن به حالت وخیم اشخاصی که به اساس عقیده خود یا به اساس نژاد خود و غیره اینا مورد تعقیب قرار میگیرن باید برشان پناه داده شوند. ولی عنصر سیاست هم به قسمت بسیار مؤثر است، مخصوصا در حقوق پناهندگی، چون که دولت ها هستند که این سیاست جور میکنند و در این سیاست در ساختن سیاست پناهندگی اینا اولویت های سیاسی خود در نظر میگیرند.
بله. نه. عطل صاحب در ماجرین و در طالبان در ماجرین و وزارت وزیر چه نن د ایران او د پاکستان د اساس حرکت لیدی دوی په کتنا کې مدا ویل دي چې د طالبان حکومت هم افغانان تشویقی یا هڅوي چې باید خپل هیواد ته ستنه شي، اما د یو منظم میکانیزم له مخې دا رقم جبري شړل چې هلته افغانستان شرایط مساعد نه دي وضعیت لا نورم خرابوي. نو په هر صورت تاسو چې په اروپا کې میشتستئ او ما افغان ماجرینو ته د پالیسۍ یا د سیاست په جوړونې برخه کې کار کوي، آیا د طالبانو اساس عمل ته په اروپا کې شته دی، شتون لري، خصوصا په جرمني کې چې د سفارت یا د قونسلي تر کچې اساس شته دی، کله ورسره تماس کې شوي یاستئ؟ دې برخه کې هغوی د حکومت د اساسو سره کتلي دي څه وایي؟ که تاسو په دې ناسته کې حضور درلوده نه درلوده، آیا تاسو هم خپله د اروپایي هیوادونو د اساسو سره کتلي دي؟ دوی څه وایي چې جبري شړلو دپاره کیدای شي چې یو میکانیزم جوړ شي چې یعنی دوی جبري ونه شړل شي، د یو میکانیزم د مخې دوی بیرته هیواد ته ستنه شي؟ امکان څومره شته؟ آیا دې برخه کې خبرې شوي؟
اروپایی ټولنې هیوادونه عکس تر اوسه خو تر کومه حد چې زه خبر یم ډیپلوماتیک روابط له طالبان سره نه لري او همدغه یو غټه ستونزه. اولې که تاسو هغه موافق اخراج د افغان ماجر یا کډوالو اشاره وی چې څو میاشتې مخکې د آلمان دولت ځینې کسان د قطر په ملګرتیا افغانستان ته اخراج کړل. تر اوسه هم ځینې هیوادونه په اروپایي ټولنه کې د ثالثه هیوادونو له لارې لکه آلمان چې افغانان افغانستان ته بیرته وګرځول، له دغو طریقه دوی په ارتباط کې دي. نور څه مستقیم ارتباط پاک له زه معلومات نه لرم، نو
خبره که مستقیمی که ارتباط مستقیمی که غیر مستقیمی، حداقل تاسو د اروپایی ټولنه یا د اروپایی اساس سره د مهاجرینو په برخه کې خبرې اترې لرئ، ورسره ناسته لرئ، د هغوی اساس سره خبرې کوئ په اروپا کې؟ کنه مقصد مې د طالبانو استازي نه دی، د اروپایی ټولنې استازي یا د اروپایی هیوادونو استازي.
زه خو د مهاجرت د سیاست جوړونې د ډلې غړی یم چې په دې کې زموږ تمرکز زیات د اروپایي ټولنې د مهاجرت په سیاست باندې دی، چې موږ په دې هکله څېړنې کوو او سیاستوالو ته خپل وړاندیزونه مخکې کوو. دا کله د ادغام په پروسه کې وي، کله د دوی د تحصیل په مورد کې وي، او یا هم د محترمانه بیرته ګرځېدلو په هکله وي. نو په ټولو چارو کې زموږ تاکید دا چې باید بین المللي قوانین کنوانسیونونه په نظر کې ونیول شي، د دوی کرامت ته توهین ونه شي، او کله چې خپل هیوادونه ته استنول کیږي نو هلته د دوی اگر انټیګریشن یا بیرته ادغام یو کامله پروسه باید تای کی، او په یوازې ډول چې په هغه کې دغه پروسه په نظر کې نه نیول کیږي، او هغه کسان چې اروپایي ټولنې ته راځي په مختلفو دلایلو دوی کې شي چې په خپل هیوادونو کې له تحدید سره مخامخ وي، او کله چې دوی بیرته ګرځول کیږي او دغه پروسه کې دغه بین المللي قوانین په نظر کې نه نیول کیږي، د دوی چانس شته، د دوی فرصت شته چې دوی بیا هم له ستونزو سره مخامخ شي، د دوی ژوند له ستونزو سره مخامخ شي او له تحدید سره مخامخ وي. نو دا په خپل د قوانینو نقص دی، نو باید دوی ته هیوادونه زیاته توجه وکړي. نو
تشکر. اول سب با شما صحبت دوام خواهد دادیم. آقای فقیری، اگر دیگر طرف قضیه را ببینیم، چقدر خود پناهنده یا متقاضیان پناهندگی در اروپا بخصوص مشکل زاستن، خودشان مشکل ایجاد میکنن؟ مثلا در گذشته ها مسئله مطابقت و ادغام بوده. در کشورهایی که مثل هلند که شما زندگی میکنین زبان بسیار آسان نداره، یا مثلا کشورهای سویدن یا دیگه دنمارک، با اینا چقدر توانستن خود مطابقت بتن و دلیل نتن برای حکومات اروپایی که زبان مشکل داره به یادگیریش و به مثلا کار پیدا کردن، که اینا را نکشن، اینا را نگاه کنن نیواز از اینکه جواب رد بتن؟
خوب، در قسمت ادغام، البته از این ادغام شروع کنیم، پناهنده بعد از اینکه قبول میشن، اینا به چند کتگوری سن. البته کسای هم هست که زیاد کوشش میکنن که زود زبانه یاد بگیرن، زود داخل بازار کار شون، زود به پای خود استاده شون و در زم سهم بگیرن در اجتماع یا جامعه میزبان، باعث یک عضو فعال جامعه که اینا زیادتر نسل جوانی کار میکنه و یک تعداد هم کسایی که با سن متوسط میآیند اما ارادی عزیز دارن که خود به زحمت بسازن ولی به یک عنصر فعال در جامعه تبدیل شوند، اونا به همین کار میپردازن. کسایی که سنشان بالاتر از 50 یا بالاتر از 45 است، اکثر هم فکر میکنن که اونا با اولادهای خود آمدن میگذارن که اولادهایشان به جامعه افغام شدن، اما خود مکلف نمیدانن. البته این گفت عمومی نیست که همه کسایی که به اسم سال میانه در بر بگیره، بلکه یک اکثریت از این کتگوری سن و سال کمتر کوشش میکنن که جامعه میزبان ادغام شون. ولی در کتگوری های دیگه هم مثلا در جوان ها هم ایتونیست که تمامشان کوشا باشن، تمامشان در بخش یاد گرفتن زبان، پیدا کردن کار فعالانه هم بگیرن. کسای هم هست که روز گذرانی میکنن و کوشش میکنن که تکیه کنن سر مدد معاشی که از طرف سوسیال یا مرجع تامینات اجتماعی داده میشه، سر از اون تکیه کنن و ساعت خود تیر کنن. و همی افراد باز منبع بعض مشکلات دیگه هم میشن که او بیرون از ادغام هست ولی مثلا ارتکاب جرائم در نظر نگرفتن قوانین از اینا، نقض علنی کلتور و عناناتشان که میتونه بر بخوره به این مردم و باعث منفی شدن ذهنیت امی کشور میزبان، مردم کشور میزبان نسبت به پناهنده شوه که این هم تاثیر خود داره. و بدترین تاثیر از این است که باز عذاب دستراستی همه چیزا را سرش استناد میکنن و تبلیغ میکنن علیه پناهنده ها. عملاتی که اخیراً در آلمان شده تاثیراتش در تمام اروپا بسیار منفی است و افراد مثال میتن که اگر پناهنده را اجازه بدی در کشور مرتکب اینی نوع اعمال میشن، جامعه را نارام میسازن، امنیت دائمی اجتماعی را از بین میبرن و کشور دچار مشکلات میشه. بنابراین باید آمد پناهنده بند شود. این چیزی است که عذاب دستراستی راست افراطی ای را تبلیغ میکنن و متاسفانه او بخش از نفوس از این کشورها که کم سواد هستن و بیتانن که یعنی پذیرا هستن برای شمیدن و قبول کردن همونطور یک چیز، اینا باز رای خود به می عذاب دستراستی میکنن، با پاپیلیست ها فکر میکنن که اینا میتونن مشکلات جامعه ما را حل بکنن.
تشکر. باز دوباره میم به اردو میمان خود بیان که مشترکن به یک پیام گوش بتیم، باز بحث بعد از او ادامه میدیم.
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
دست فین خبری را کراس اخبارون اوریدو او لیدو تا بیا هم ستلی بشید. د افغان مهاجر و پستونزو ایران، پاکستان او اروپا کې د قدرمنو میلمنو نظر اخلو. دوه درانه میلمانه فقیری صاحب او اتل صاحب را سره میلمانه دي. اتل صاحب، یو لنډه پوښتنه، ولې د مهاجرت موضوع یو بشري موضوع وه؟ ولې په دومره حاده سیاسي موضوع بدله شوه چې حتی په ټاکنیزو کمپاینونو کې هم د یو ملک د زعیم د برخلیک په ټاکلو کې رول لوبولی شي؟
په خپل د مهاجرت پدیده اگر چې اقتصادي لاملونه لري په اوسنی وخت کې اقليمي بدلون یو بل لامل دی ولی په مجموع کې مهاجرت یو سیاسي پدیده ده یعنی کوم دلایل کوم تغیرات چې په هیوادونو کې راځي او معمولا یا جنگ او منازعه ده جګړه ده د خلک مجبور کیږي خپل هیوادونه پرېږدي او بل هیواد ته ځي
اما د بل هیواد لخوا او بخې اما د بل هیواد لخوا منل خو بشری اړخ لري چې د بشری اصول د مخې دوی باید چونل ته خطر کړي خپل واد کې دوی باید اومنل شي ډیرو بخې خبره مساسونه ولا مې رواني
هله کوم زم دغه ټکی ته راتللم چې مثال به زه هالند ورکم هالند تک تاسو وګورئ په تیرو شپېتو کلونو کې دوی په تیرو 500 کلونو کې د ملټی کلچرالیزم یا د څو فرهنګیو د تساهل او د مدارا سیاست درلودو یعنی دوی هغه اقلیتونه چې د مراکش نه راغلل هالند ته یا د تونس نه راغلل یا د مستعمرات څخه هالند ته راغلل دوی ته دا حق ورکړ چې په خپل ژبه باندې دوی زده کړه وکړي خپل مکاتب ولري او د دوی په هغه مسایلو کې دولت مداخله نه کوله خو تقریبا له دې شو کالو څخه وروسته په 2000 کال کې دوی ټولنو ستونزې را ایجاد کړلې دوی خپل ځانونه هالندیان نه ګڼل او هغه ازادي چې دوی په خپل قانون کې لري د گفتار او د بیان ده د ستونزې سره مخامخ شو یو فلم ساز چې د اسلام په مورد کې فلم جوړولو هغه وو وژل شو دی وو اسلام ګرا لخوا نو ډیر دا ټولنې د ماجرو په خپل په دوه کې سطح د جرایم لوړه و او سطح د تحصیلاتو چیټه و نو په خپل حالان کې دا په عنوان د یو ستونزه مطرح شوله د هالند دولت دوه اقدام وکړل یو دا چې د ادغام کورسونه مخکې له دونه چې یو کس هالند ته داخليږي ورته هغه کې چې د یعنی مخکې له مهاجرت څخه باید یو کس چې هالند ته داخليږي کده د کورنی الحاق له طریقې یعنی کډوي نو باید د ترې وحده ژبه زده کی او بیا چې هالند ته داخليږي دوی باید ژبه زده کی او تر څو چې ژبه زده کړي نه ده د هالند یا د آلمان په آلمان کې هم د قانون دی دوی نشي کولای چې هغه پاسپورت یا تابعیت ترلاسه کړي نو دغه ستونزه په مجموع کې موږ ګورو چې د مهاجرو دغه ټولنې په دوه هیوادونو کې ستونزې رامنځته کړلې خو له بل خوا دوی داسې سیاستونه غوره کړل چې دوی په ټولنه کې ادغام کړي دوی ته فرصتونه د کار ایجاد کړي او د دوی هغه وړوکې ټولنې چې دوی ایجاد کړي دي یعنی د موازي ټولنو په عنوان باندې دوی منحل کړي د یعنی په عمومي جامعه کې په حاکمه جامعه کې یعنی په غټه جامعه کې دوی ادغام شي خو دغه ستونزې په بنیادی توګه حل نشولې له همدغه یو عمومي او اصلي دلیل وو چې دغه احزاب چې ضد مهاجرت موقف درلودو دوی په دوه باندې پنګونه وکړي ویل چې دغه کسان زموږ په فرهنګ نه ادغامیږي دوی ته باید موږ نور سیاستونه چې د دوی مثلا هغه انتفاعي یا د سوسیال کوي پیسې چې ورکول کی دا په دوی باندې باید قطه شي او دوی باید ژبه زده کی دوی باید درس ووایي او هغه څوک چې جرم د جرایم ارتکاب مرتکب کی دلته هغه باید خپل هیوادونه ته وشړل شي نو په دغه دلایل وو چې دغه احزاب رامنځته شول او دغه پروسه په عمومي توګه یعنی یو پولیټیسایز یعنی ډیره سیاست وهلي پروسه شوې ده په اوسنی وخت کې په اکثریت هیوادونو کې د دغه د احزابو دغه کلیدی ټکی همدغه وو چې مهاجرت باید کنټرول شي د مهاجرت مخنیوي باید وشي یعنی په منظم ډول باندې موږ وکولای شو دغه هیوادونو ته د مهاجرو راتګ ته اجازه ورکړو خو په اوسنی وخت کې تاسو دغه عمومي وضعیت وګورئ بیا هم هغو کسانو باندې ټینګار کیږي چې دوی تخصص او مهارتونه لري او هغه مهاجر او کډوال چې تخصص نه لري نو دوی ته د لپاره دومره اړتیا دلته نه لیدل کیږي او اکثره په دوه باندې تاکید کیږي چې دا باید
اما در قسمت تخصصی خو یک چیز واضح است در آغاز پناهندگی اگر ما مثلا دست تجربه خود بگویم از هالند تنها کسایی وارد میشنن به اروپا یا از افغانستان میبرامدن که تخصص داشتن، دکتر بودن، تحصیل کرده بودن، مثلا یا یک مسلک را یاد داشتن. ولی آقای فقری، من میخواستم امروی شما در مورد نقش رسانه ها بپرسم، صحبت کنم. نقش رسانه ها چقدر در افزایش نفرت علیه در مجموع خارجی ها به خصوص پناهنده ها که ماش میگیرن، زبان یاد نمیگیرن، اون رقمی که آقای عطالله تذکر دادن شما هم، اینا حتی در فرهنگ، فرهنگ جامعه افغانی را مثلا میخوان که تطبیق بکنن سر تمام حتی فرزندهای خود که ماش ما در قضیه های بسیار خطرناکی هم داشتیم و یا در وجود داشته در آلند. چقدر رسانه ها واقعا افزایش میده این افراد؟
رسانه ها همونطوری که در خرد ساختن یا کلام ساختن یک مشکل اجتماعی نقش بسیار مهم میتونن بازی کنن، همی کار در مسئله پناهندگی هم میکنن. متاسفانه رسانه ها ضرورت دارن به اینکه یک گپ منفی واقع شوه که باز اینا برن به سراغ کسایی که میدانن امور کلان بسازن. و بعد از هر حادثه که توسط پناهنده میشه، مثلا در کشور هلند چندی قبل یک کسی که خانم هلندی داشت و خانمش از جدا شده بود، برای گرفتن انتقام از او یک افغان ما یک تعمیری که آرایشگاه از او خانم در اونجا بود او را منفجر ساخت به کمک دو نفر مراکشی، و با انفجار از این تعمیر ای خانم خودش نبود، ولی همسایه بالا دوستی اپارتمانی که بالاتر از او بود اونا چپه شدن و این تلفات زیاد جانی و مالی به بار آورد که انعکاس بسیار بد در کشور هلند کرد. این حال از این نوع حادثه رسانه ها بسیار استفاده زیاد میکنن برای از این کمی مشکل کلان بسازن، یعنی برای از این که شهرت خوبه که افغان ها در آلند داشتن بتانن که امیر تانستن امیر برهم بزنن با بزرگسازی ازی و با آوردن راست افراطی در مثلا در بزای گفتگو و غیره که اونا ایره زیاد تبلیغ کردن، ایره بر علیه تمام پناهنده هایی زیاد استفاده کردن و گفتن که کلتور اروپا اصلا این اشخاص که از کشورهای اسلامی می آید یا مناسب نیستن برای جا بجا شدن به کشورهای ما، برای از اینکه اینا نفرت هم رای خود می آرن، اینا جنگ هم رای خود می آرن، اینا انتقام های ناموسی هم رای خود می آرن و کشور ما را امنیت اجتماعی ما را برهم بزنم. نقش بسیار منفی بود متاسفانه رسانه ها به ارتباط ایفا میکنم.
بله ممنونم فقری صاحب. عطل صاحب، افغانستان روان و وضعیت بند نړۍ آگاه پویده چه؟ ولی دیر خلق اووتل؟ ولی لا هم خلق راوزی؟ ولی بیرته تلو تا خلق زل نخه کهی؟ ده ده دلائل سرگندی هم دارنگا ده کوربه هوادونو که چه کمستون زده ماجرینو سر، خصوصا افغانانو سر داشت که ده ادغام موضوع ده، که ده کلچر موضوع ده، نور طولینیز مسائل دی، ده هم نره تا قابل ده درک دی او آگاه دی پی. اما سر ده ده هم ماجراتونه دوام لری، مشکلات دوام لری، ده دوارو طرفونه نه. څه ډول میکانیزم ساس په نظر ساس د تجربه د مخې د چې تاسو اوس په دغه میکانیزم او سیاست برخه کې کار کوئ، څه ډول میکانیزم کولای شي چې ځایي هوادونه مثلا افغانستان کې کوم دلایل د افغانانو د وتلو سبب ګرځي، کلنی میلیارډونه ډالر د ماجرینو په برخه کې مصرفيږي، کوربه هوادونو ته ورکول کیږي، آیا د سکه کړنلار هم په دغه سیاست کې موجوده ده یا تاسو یې وړاندیز کوئ چې ځایي هوادونه داسې باثباته کې چې د مهاجرت سبب یا عوامل یا اسباب کم شي، لکه افغانستان د غربت نه د بیکاری نه د مکتبونو د موضوع ده د امنیت د ځاني مسؤلیت او نور مسائل دي، داسې څه شته په دې پالیسیګانو کې یا دا میکانیزم کولی شي چې یو څه غیر قانوني مهاجرتونه کم کی، کوربه هیوادونه سرخوږی هم کم کی او لکه د افغانستان په سیر هیواد مشکل هم کم کی؟
بالکل، د تاریخي لحاظ خو افغانستان د چیرې تاسو نظر واچوي په لسلو کالو څخه هم په خوا دا هیواد مهاجرو هیواد ګڼل کیږي او له دې هیواد څخه خلک د هند په لور تللی دي، زموږ ډیر پښتانه په هند کې استوګن شوي دي او په خپل افغانستان یو غرنۍ هیواد دی، زموږ زراعتي ځمکې په کافي اندازه باندې نه دي او په دغه ځمکو باندې کار نه دی شوی، جنگونو لامل دی دوه شول چې د ځمکې اندازې پاتې شي، اقتصادي زیر ساختارونه رامنځته نشول. ما دوه ټکي ته مخکیم چیرې اشاره کړې ده چې د افغانستان د اوسنی وضعیت یعنی په کال کې د یو فرد عاید د $1500 په شاوخوا کې ده، ولې مطالعات ښایي چې کله د یو هیواد هغه د یو شخص یا د یو فرد عاید د $1500 څخه تر $1500 ورسیږي نو په هغو هیواد کې د خلکو تمایل پاتې کېدلو ته زیاتېږي، یعنی ځانته یو پرسپکټیو پیدا کوي.
بله، تاسو ډیرو بخښي ډیره بخښنه غواړم، خبرم په ګل بدله د خبرونې ورسی شي بي دي غواړم چې زغه پښتنه مې مشخصا جواب کې چې څه ډول میکانیزم کولای شي د غزما مخکنی پښتنه ته پکاتو چې اوس څه لار شته، آیا کېدای شي د ټول مرستې ځایي هیوادونو سره وشي دا کم درد دوا کولای شي د کوربه او ځایي هیوادونو؟
په دې حق باندې یو ستراتیژي په 2012 کال کې د ایران، افغانستان او پاکستان په همکارۍ رامنځته شول چې د SSR په نامو یادېږي، په دوه کې ټول میکانیزمونه تشریح شوي دي چې په څه ډول باندې دغه کسان دغه درې هیوادونه همکاري کولای شي چې په محترمانه ډول باندې د کسان افغانستان ته بیرته راشي، او دا په غټ چوکاټ کې یعنی د پناه غوښتنې د توافق فوق په چوکاټ کې دغه ستراتیژي رامنځته شوله، او دغه درې هیوادونو تر یو حده پورې د افغانستان د مهاجرینو وزارت هم په دې باندې کار کولو، په دې هیواد دننه مختلف ښارونه رامنځته شول د مهاجرینو لپاره، له بده مرغه دغه ښارونه له خپل یعنی په څنډه کې وو، د ښارونو په حالت هم ستونزې وې. ستراتیژي دا وه چې په دغو ښارونو کې به دا کسان ځای په ځای کېږي، دوی ته د کاریابۍ زمینه میسره کېږي او په محترمانه ډول به دوی دلته بیرته راګرځي، دوی لپاره به مکاتب ایجادېږي د ښځو لپاره، د میرمنو لپاره چې اکثریت مهاجرین او کډوال د رواني ستونزو سره مخامخ دي، هلته به دوی لپاره دغه خدمات وړاندې کېږي، او په زور هغه کسان چې څو کال کې چې په دغه هیوادونو کې ژوند کړی دی او هیڅ اړیکه له هیواد سره نه لري، د دوی لپاره باید فرصت ورکړل شي او زمینه ورته میسره شي، یعنی اقتصادي لحاظ دوی باید تحریک شي چې هیواد ته په داوطلبانه ډول لاړ شي. خو په اوسني وضعیت کې دغه مسایل په نظر کې نه نیول کیږي، او دواړه هیوادونه په دغه دوه کالونو کې د 2 میلیونه څخه زیات کسان افغانستان ته شړلي دي، چې دا له بده مرغه افغانستان لپاره ستونزمن کار دی.
بله، تشکر اتل صاحب. فقط به عنوان سوال آخر برزی که گزارشم داریم آقای فقیری، فقط یک دقیقه وقت داریم، حکومت هلند بخصوص و کشورهای دیگه هم در مقابل قاچاق برا که به هر دو طرف ضربه میزنه هم عملیات را شروع کردن، در هلند جریان داره و یا ای که توقف افتاده؟ فقط یک دقیقه وقت داریم.
بله، در هلند هم در دیگه کشورهای کار جریان داره، حتی در هلند سوال های مشخص در انترویوی پناهنده شامل است که بر اساس از این سوالا میخواین که پیدا بکنن که پاسخ بر از کجا فعال است، چی نوع افراد انتخاب میتونن و بالاخره ریشه های از رو پیدا بکنن و این نتایج مشخص هم وقتاً تا وقتاً به بار میاره. البته تحقیقات در قسمت ادامه داره.
بسیار ممنون. تشکر از شما جناب فقیر صاحب، مسئول فدراسیون پناهندگان افغان در اروپا، و جناب مجیب رحمان عطل، عضو کمیته مشورتی پالیسی سازان پناهندگی در آلمان، از شرکتتان در برنامه. در یک قسمت یک گزارش داریم از همکار ما، خبرنگار ما ولی آریان، که از سویدن برای ما روان کردن در مورد مشکلات فزاینده پناهندگی و قبولیش در اروپا.
هر آن سویدن در پی تشدید سیاست مهاجرتی است. سختگیری هایی که برای پناهندگان به شدت دشواری و تیر روزهای تلخ بار آورده است. این زن 60 ساله افغانی است و دور از پیامدهای ناخوش این سختگیری های مهاجرتی نمانده است. نجما احمدی در ماه مارچ سال 2022 بر اساس پیوند خانوادگی به سویدن آمده است. اداره مهاجرت سویدن اما با پایان زمان مجوز اقامت موقت این زن حکم اخراج برایش داده است.
تهران که بودیم مدارک نداشتیم، این مدرسه نمیگشت. این مدرسه خیلی دوست داشت که اینم ناراحت بود، خودم دیگه غصه میخورم، تشویش میکنم. از این مهاجرت شدم در کشور اروپا، آمدیم در سوئد. خیلی خوش بودم در سویدن، پلی دوتا اولاد خمادیم. این الان که مثلا چون که من رد داده، یک زنی کهنسال چجوری مثلا به افغانستان رو بزین دیار.
علی رضا احمدی پسر این زن 10 سال داشت که به سویدن آمده بود. کودکی که در آن زمان سختی های زیاد را به دور از دامان مادر کشیده است. 7 سال بعدتر نجما احمدی شانس آورد که به سویدن بیاید. و اما ظاهرا این خوشی را دیر پایدار نیست.
خود من 10 ساله بودم، در سویدن آمده بودم، خیلی خرد بودم، هیچ بدون خانواده آمده بودم. سختی خیلی بودش در سویدن، 7 سال منتظر تا مادر ما به پیش من در سویدن، در کشوری که باید قبولی بده به خانواده ما. 2 سال با ما زندگی کرد، بعد عالی اداره سویدن میخواد مادر ما را دیپورت کنه.
همسر نجما احمدی 6 سال پیش در ایران درگذشته است. علیرضا پسرش نیز اکنون به سن بلوغ رسیده است. 2 پسر نجما در سویدن زندگی میکنند.
کلا ما همین زندگی کنیم، چی در ایران چی در افغان چی سوید، داریم زندگی سخته، خیلی سخته دیگه. اصلا ما زندگی راحت نداشتیم دیگه، اصلا خیلی.
در ماه اکتبر پارسال دادگاه اتحادیه اروپا حکم صادر کرد که برای کشورهای عضو این اتحادیه تابعیت و جنسیت کافی است تا به زنان افغان پناهندگی بدهند. اداره مهاجرت سویدن به صدای آمریکا میگوید که زنان افغان نیازمند پشتیبانی ویژه هستند، زیرا آنان با خطر آزار و اذیت جنسیتی در کشورشان روبرو هستند و این زنان می توانند که درخواست پناهندگی کنند. و اما برای که انواع دیگر درخواست ها چون مجوز کار و پیوند خانوادگی در صورت عدم رعایت شرایط ممکن است این درخواست ها رد شوند. تشدید سیاست های مهاجرتی سویدن با واکنش سخت برخی از مدافعان حقوق پناهجویان روبرو شده است.
اعلام دادگاه اتحادیه اروپا خوب هست، اما منبع پیگرد نداره، یعنی پیگیری نمیشه که چرا یک گیده زیاد زنان افغانستان با وجود همچون اعلامیه جاب اخراجی دریافت میکنن و امروز عملا از خیلی کشورها دریافت میکنن، نه تنها سویدن. البته سویدن یکی از کشورهای، یعنی یک بدترین کشوری پناهجو پذیر شده در حال حاضر.
در حالی که سویدن تا چند سال پیش یکی از کشورهای با میزان بلند پذیرش پناهندگان در اروپا بود، اما در سالهای پسین سیاستهای سختگیرانه ای را در این زمینه در پیش گرفته است. چنان که پارسال کمترین میزان صدور مجوز اقامت را برای پناهندگان در 40 سال گذشته داشته است. عبدالولی آریان، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، شهر مالمو، سویدن.
درنو لیدونکو او قدرمن اوریدونکو د سپین خبر یاره کو راسخورونه په هم دیزی پای ته رسیدي. ستاسو درنو لیدونکو نه مننه کوم چې خبرونه تر دې شی واوریده او ووم لیدا. د درنو ملمنو فقری سپ او اتل سپ نه هم د زلو کومه مننه کوم.
با ما باشین، برنامه ما ادامه داره. خدا حافظ.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښخ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاک خبریالان مو د واشنگتن له استودیو ګان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیم
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
سیمه او نړۍ په وروستي حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپینې ماڼۍ کې زموږ خبریالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستی حال درکوي